شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم، تخنیکي چارې امان امیرزای مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو د نننیو غونډو په اړه د دوی له استازو سره شخېدلی یو چې پر څه یې موافقه سره کړې ده. د همدې انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو کې مهم پرمختګ شوی دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یوې چاودنې له امله شپږ تنه مړه او دولس نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي شاوخوا 200 تاجکي وګړي په عراق او شام کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای شوي دي. لومړی کورنی خبرونه. په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو کې مهم پرمختګ شوی دی. جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې نن په ارګ کې کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله له جهادي مشرانو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې ولسمشر کرزی، د درې ګونو قواو مشرانو او د ولسمشر مرستیالانو هم برخه اخیستې وه. کاندیدانو د غونډې برخوالو ته د انتخاباتو د بهیر ته د پای رسیدو او د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په برخو کې د مهمو پرمختیاو خبر ورکړ. د غونډې ګډونوالو له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې ډېر ژر وروستۍ پریکړه وکړي او له موضوع څخه افغان ولس خبر کړي. حامد کرزی هم پر دې پریکړه خوشي څرګنده کړه او هیله یې وکړه چې د دې پریکړې متن به ژر تر ژر خپور شي. د جمهوری ریاست د اعلامیه له مخې په غونډه کې د ولسمشر د لورې د مراسمو په اړه هم خبرې وسوې. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یوې چاودنې له امله شپږ تنه مړه او دولس تنه نور ژوبل سوي دي. دا چاودنه نن د بغلان ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د یوه مسجد مخې ته د جمعې د لمانځه وروسته وسوه. د بغلان د امنیې قومندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې دولس کسه ټپیان سوي دي. ده زیاته کړه چې تر اوسه چا د دې چاودنې پړه پر غاړه نه ده اخیستې او ده وویل
خلک د جمیل المنزور وروسته د شاد خواته روان وو. د دولت مخالفینو د سړک غاړې ته ماینی شي چې وچاودېده. په پایله کې شپږو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دولس تنه ټپیان شوي دي.
د بورکا ولسوال تاج محمد ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه د بورکا ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوه. شاغلی محمد وایي چې وژل شویو کسانو کې یو شمېر کوچنیان هم شامل دي. د کابل غزنی په لار د ترافیکي پیښې له امله 250 تنو تمرګ جوړ بلل اوښته ده. د ترافیکي پیښه د کابل غزنی پر لار د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اړوند سیمه کې رامنځته شوه. په دې پیښه کې د یوې کورولا او 303 دوله بس په ټکر کې 11 تنه مړه او 15 نور ټپیان شول. د میدان وردګ د ولایت د اعلامیه له مخې دا پیښه ماښام رامنځته شوه. د دې پیښې په پایله کې په کورولا موټر کې شپږو کسانو چې دوی پکښې کې مېرمنې وې ټولو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پیښې په ټپیانو کې چې ډېر یې کابل ته وړل شوي دي، د شلو تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د یادونې وړ ده چې دوی ورځې مخکې هم د کابل غزنی په لویه لاره د نرخ ولسوالۍ اړوند د دوو ټیلر موټرو د ټکر له امله د دواړو موټر چلوونکي وژل شوي وو. او اوس یو څو بهرني خبرونه. د تاجکستان ولسمشر وایي شاوخوا 200 تاجکي وګړي په عراق او شام کې د اسلامي دولت له سخت دریځ ډلې سره یو ځای شوي دي. د خلق ډیموکرات واکمن ګوند ته په خبرو کې پروند د تاجکستان ولسمشر ایمان علي رحمان وویل شاوخوا 10 تاجک وګړي چې له هیواده د باندې له دې سخت دریځ ډلې سره اوږه په اوږه جنګېدل وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور له هغه وروسته چې تاجکستان ته بیرته ستانسول نیول سوي دي. ولسمشر رحمان ویل د تاجکستان ثبات ته د سختریزو له لاسه دوامدار خطر پیش دی. روانه اونۍ تاجک چارواکو یوه ښځه چې غوښتل یې دا هیواد پرېږدي او په سوریه کې له خپل جهادي خاوند سره یو ځای سي ونیول سوه. فرانسوي الوتکو د لومړي ځل لپاره په عراق کې د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد هوایی بمباری وکړي. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند دفتر ویلي چې نن فرانسوي الوتکو د عراق په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې لوجستیکي ډیپوګان په بشپړه توګه له منځه وړي دي. د دې دفتر د اعلامیه له مخې په راتلونکي ورځو کې به نور داسې بریدونه هم وسي. فرانسه لومړی هیواد دی چې په عراق کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر ضد د امریکا په ملاتړ هوایي بریدونه کړي دي. پروند اولاند اعلان وکړ چې فرانسه به د عراق د اردو په ملاتړ په دې هیواد کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر ضد هوایي بریدونه وکړي. اولاند ویل چې د فرانسې هوایي عملیات به تر عراق محدود وي. دا په دې معنی چې عملیات به تر سوریې نه غځول کیږي او پکښې به ځمکني ځواکونه نه وي شامل. فرانسې کورد ځواکونو ته هم وسلې لېږلې دي چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې سره پرې جګړه وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر جوزه مانوئل باروسو ویلي دي چې د سکاټلند ټول پښتنه به چې په نتیجه کې دا هیواد له برتانیې څخه خپلواکي نه غواړي د یوې قوي او متحدې اروپایي اتحادیې په معنا وي. باروسو د سکاټلند ژمنتیا چې له اروپا سره یې لري وستایله. ده وویل اروپایي اتحادیه اجرایه څانګه به له سکاټلندي حکومت سره په مثبتو خبرو کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي. دا خبرې به د چاپیریال ساتنې برق او کارموندنې د برخو په اړه کېږي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون د سکاټلند د خپلواکۍ پر ضد د کمپاین مشر الستر ډارلینګ ته مبارکي وویله. د خپلو خبرو کې زیاته کړه
د سکاټلند خلکو خپل ژغ اوچت کړ او دا ډیره واضح نتیجه ده. دوی زموږ څلور ملته هیواد یو ځای پرېښود او لکه په میلیونونو نور خلک زه خوشاله یم.
د اروپای شورا مشر هرمن وان رامپوی هم د سکاټلند د انتخاباتو د نتایجو هرکلی وکړ او ویل چې برتانیا د اروپای اتحادیه مهم غړی هیواد دی او په راتلونکي کې به هم یو مهم هیواد و اوسي.
دا ساجی رادیو خبری مجله اوري. دا اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم یو استاد وی چې سبا به د ملي وحدت د حکومت جوړېدو لپاره وروستۍ پریکړه لاسلیک شي.
همه مسائل موارد اختلافی در چوکات قانونی اساسی حل شده است. فردا ما انتظار آن را داریم که موافقتنامه امضا شود.
بلورت د عبدالله انتخاباتي ټیم دا منی چې په نننیو خبرو کې پرمختګ شوی دی خو وایي چې وروستۍ پریکړې ته لا نه یو رسیدلی. په دې خبري مجله کې مولانه بي ولسمشر د خوست یو شمیر مخورو لغښتنی هم خبرو.
درتلون کې ولسمشر زموږ غوښتنه ده چې زموږ قدرونه په دې نظام کې ځای په ځای کړو او مختلف برخراګ
لنیوی ولسمشر د هغه کسانو خپلوانو هم یو غوښتنه کړې ده چې په تیر او څول سيزو کې خپل خپلوان مشل شوی دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د هند او چین لنیو تو دوه اړیکو خبرو چې حتی له لانجمنې سره د سیمې چینایي فوجان په شاکې شي او د امریکا ولسمشر د اوکراین ولسمشر سره یو لړژمنې کړې دي. دا اشرف غنی احمدزی په مشهد تحول او تداوم ټیم وایي د ملي یووالي د حکومت پر سر په اکثره اختلافي مواردو د اساسي قانون په چوکاټ کې موافقه شوې ده او سبا به وروستۍ موافقه لاسلیک شي. بلخو د عبدالله په مشهد اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې تر اوسه دواړه کاندیدان وی وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي خو هیله یې څرګنده کړه چې د ورځې تر وروستیو به دواړه کاندیدان موافقې ته ورسی شي. د جمهوری ریاست کاندیدانو نن د ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر جهادي او سیاسي مشانو په ګډون پر لپسې غونډې درلودې او دواړه ټیمونه وایي چې اوس هم خبرې روانې دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د جمهوری ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي هله څرګندوي چې ډیر ژر به د ملي یووالي د حکومت په اړه د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان وروستۍ موافقه وکړي. د اشرف غنی احمدزی په مشهد د تحول او تداوم ټیم غړي طاهر زهر ازادي رادیو ته وویل چې په ټولو اختلافي مواردو موافقه شوي او د شنبه په ورځ به دواړه کاندیدان د ملي یووالي د حکومت په اړه موافقه لاسلیک کړي.
په
اکثرو مسایلو توافق شوی. تمه کیږي چې سبا د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په سر په ټولو اختلافي مواردو وروستۍ توافق وشي. ټول اختلافي مسایل د اساسي قانون په چوکاټ کې حل شوي دي. سبا تمه کیږي چې موافقتنامه لاسلیک شي.
ویل کېدل چې په حکومت کې د دواړو ټیمونو مساوي ونډه د اجرایوي پوز د صلاحیتونو او همدارنګه د انتخاباتو د نتایجو د اعلان څرنګوالی د دواړو ټیمونو ترمنځ مهم اختلافي موارد وو. ولسمشر کرزی او ځینو سیاسي او جهادي مشرانو د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره پر لپسې غونډې درلودې. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یوې اعلامیې کې ویل سوي دي چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو په خبرو کې مهم پرمختګونه شوي دي. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي تر اوسه دواړه کاندیدان د ملي یووالي د حکومت په اړه وروستۍ پریکړې ته نه دي رسېدلي. د دې ټیم غړي محمدالله حیدري ازادۍ راډیو ته هیله څرګنده کړه چې د ورځې په وروستیو کې به دواړه کاندیدان په خپلو کې د ملي یووالي د حکومت په اړه وروستۍ موافقه وکړي.
د تیرو غونډو د سلسلې په دوام له غرمې وروسته هم مذاکرات جریان لري. تر اوسه وروستۍ نتیجه نه ده ترلاسه شوې. خبرې اوس هم روانې دي، مفصلې خبرې شوې دي. امیدواره یو چې وروستۍ پریکړه ته ورسیږي.
د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې دا مهال هم د ولسمشر کرزي او ځینو سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي. دواړه انتخاباتي ټیمونه په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت په اړه د دواړو کاندیدانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبرې کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي له دواړو کاندیدانو سره په ناستو او خبرو کې له هغوی غوښتي وو چې د ملي یووالي د حکومت په اړه وروستي توافق ته ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ انتخاباتي ټیم هیله مند دی چې سبا به د انتخاباتي لانجې د هواري لپاره وروستۍ موافقه لاسلیک شي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرمختګ شوی دی او لا هم خبرې په دې برخه کې روانې دي. بل لور ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د ټاکنو د شکایتونو د اورېدو له کمیسیون د دې پریکړې په اړه وضاحت غوښتی دی چې پر اساس یې د رایو زیات شمېر باطل شوي صندوقونه معتبر ګڼل شوي دي. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون صلاحیت لري چې د هغه رایو په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باطل اعلان کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باطل اعلانوي خپله پریکړه وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د یو شمېر باطل شویو صندوقونو په اړه د شکایتونو د کمیسیون د تازه پریکړې په اړه وضاحت غواړي. د کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دوی لخوا 113 باطل اعلان شوي صندوقونه معتبر ګڼلي دي، خو لازم توضیحات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دوی لخوا د رایو 114 صندوقونه باطل اعلان شوی وو او دا پریکړه د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته استولې وه ترڅو په دې ارتباط څېړنه وکړي او د خپل کار نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په وروستیو کې د رایو د باطل شویو صندوقونو څخه د 113 صندوقونو چې دوی معتبر اعلان کړي په ارتباط دوی ته لازم معلومات نه دي ورکړي. د دغه کمیسیون یو کمشنر عزیز بختیاري نن ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دې وروستۍ پریکړې په اړه د شکایتونو کمیسیون ته لیک استولای دی.
همونطور که اطلاع دارید دیروز فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی
دا ویل که څنګه چې تاسو خبری از پرون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه د انتخاباتو کمیسیون ته راورسیده او نن سهار موږ د دې پریکړه په اړه غونډه وکړه او هغه 28 صندوقونه چې هغوی زموږ د پریکړې په خلاف اعتبار ورکړی ومنل سول، خو 113 نور صندوقونه دي چې مخکې موږ باطل اعلان کړي وو اوس دوی معتبر اعلان کړي. د دې په اړه موږ ته لازمه توضیح نه در کړسې. موږ یو مکتوب راستولی او هیله لرو چې تر سبا به جواب ترلاسه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی لشتر لژ 113 صندوقونه باطل اعلان کړي وو. دا کمیسیون وایي چې د دوغه باطلو اعلان شوی صندوقونو په اړه د وضاحت د ترلاسه کولو وروسته به د جمهوریت ریاست د ټاکنو وروستي نتایج اعلان کړي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې په ټول هیواد کې لشتر لژ 22,828 انتخاباتي محلونه جوړ شوی وو. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې ټول رایې له سره وشمیرل او وڅېړل شوې.
ستاسو له پیغامونو نه
اسمت الله شمی ما یو تند مرکزی بغران اوسیدونکې سکل چې خلکو غوښتل چې ډېر په مینه سره لاړ شي او انتخابات ټاکنو ته رایه ورکړي او خپل یو رهبر وټاکي، مګر هم له بده مرغه ټول خلک هغه هیلې لاړې د خاورو سره خاورې سولې. اوس مهال کوی ما وګدل د ټاکنو البته واقعیت په خلکو باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. نو کارګر ټول بیکاره دي، د دې ترڅنګ نو ټول منتظر د دې چې نن مونږ نو سبا کې یو رهبر ټاکل کیږي او هغه سیاسي فرهنګي او اجتماعي او ځاګانې خېشي امنیت برامنځته شي، مګر هم ورځ په ورځ بدتریږي. نو دغه زما یو پیغام دی تاسو ته لاس تر لاسه سی او مرسته وکړي او بل سره د ټولو نظرونو سره واخلې شریک کړي او بل له نظرونو یو داسې پایلې ته ورسیږي چې هغه ټولې ټولنې لپاره د افغانستان مظلوم ولس ته داسې یو نتیجه واوسیږي چې ټول د قابل د قبول واوسیږي ټولو ته.
د ټول ټاکنو دغه کوم بحران شي یا فیرس د جنجال په افغانستان کې روان دی، دا زموږ هیواد ډېرې ستونزې سره مخامخ کړی دی. د افغانستان خلک او خصوصا د بغلان ولایت خلک همدغه د دولت څخه، د نړیوالو څخه او د دواړو نمایندانو څخه دغه توقع ده چې څو دغه پروسه زر تر زره نهایي کړي او دغه نتیجه معلومه شي.
افغان ملت ډیر خوار اوزار دا کار نستا روزگار نستا ټول خلق بیکاره پاتې دي او باید دا جوړ سي دی دواړه خپل منځ کې جوړ سي او دې وطن ته باید سولر راولي خدمت دی وکړي.
په بغلان ولایت کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې د انتخاباتو د ځنډېدلې نتیجې په ارتباط اورېدې. د افغانستان د جګړو د قربانیانو د کورنۍ غړي هیله لري چې نوی افغان حکومت به عدالت پلی کړي. دوی وایي د کمونیستي نظام پر مهال د وژل شویو کسانو د لیست خپرېدا یو کال تېرې شي خو لا یې هم عاملان نه دي محاکمه شوي. د افغانستان د تیرو څو لسیزو د جګړې د قربانیانو د کورنیو غړیو د پنجشنبې په ورځ پر اوسني حکومت انتقاد وکړ. دوی هیله لري چې نوی حکومت به عدالت تطبیق کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې چې له کابله راستول.
په افغانستان کې د درې لسیزو د جګړو د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي له نوي افغان حکومت غواړي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې باید جدي هلې ځلې وکړي. د افغانستان د جګړې د قربانیانو وارثونو مجمع چې غړي یې د جګړې د قربانیانو د کورنۍ غړي تشکیلوي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یو غونډې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید د معافیت فرهنګ ته د پایټکی کېښودل سي. د قربانیانو وارثین وایي د هغو زرګونو کسانو د لیست له خپراوي نه یو کال تیریږي چې د وخت د کمونیستي نظام د استخباراتي ادارې یې اکثر لخوا وژل سوي خو تر اوسه د عاملینو د محکمې د سرنوشت په اړه معلومات نشته. د قربانیانو د کورنۍ غړي ستاره جمعه خان او محمد شاه بابي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل یو می خسر او بل د هغه ورور ولادر شکل نو رئیس ورکدي هر کال نمونه د وژل سوي کسانو په لیست کې راووتل چې کافرانو ژوندۍ تر خاورو لاندې کړی دي. نن ورځ د دې لپاره راټول سوي یو چې ولې بې دلیله بې ګناه خلک ووژل سول. هغه کسان چې دغه کارونه یې کړي دي خپل څه شوي دي او د چا لمن ته یې ځانونه اچولي دي. زه په 1950 کال کې په خوندې کې اومپلار ملاد راکښو 15 درش کال وروسته مې نوم د وژل سوي کسانو پولیس کې ولید. انتقالي عدالت باید پلی شي. د هلن شاهي حکومت یو کال وړاندې د هغو 5000 افغانانو د نمونه یو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1958 کلونو ترمنځ د کمونیستي استخباراتي ادارې اکثر لخوا وژل سوي وو. د دې لیست پرېدا په افغانستان او بهر کې یو لړ غبرګونونه راوپارول او د جګړې د قربانیانو د کورنۍ غړیو د قاتلینو د محکمې غوښتنه وکړه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د حکومتي لوري نظر واخلي خو بریالی نشوه. له دې وړاندې د جمهوري ریاست وین ایمل فیضی ویلي و چې د هیواد اوسنی روان وضعیت ته په کتو د افغان حکومت موقف دا دی چې د انتقالي عدالت په نسبت باید د هیواد امنیت او ثبات زیات پام وشي. د جګړو د قربانیانو د کورنۍ د مجموع غړیو د یو پریکړلیک په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت پلی کړي.
موږ د عدالت د پلی کېدو غوښتونکي یاستو او غواړو چې په هیواد کې د مسؤلیت منلې فرهنګ بنسټیز شي. موږ غواړو چې نور دې هیڅ افغان له دې کبله د دولت مخالف اعتقاد لري د زندان کور
له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې د انتقالي عدالت د نه پلي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې حکومت باید د ملي مسایلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. په افغانستان کې د درې لسیزو د جګړو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې یوازې انتقالي عدالت کولای سي چې په هیواد کې تلپاتې سوله تضمین کړي.
په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان د جګړو د قربانیانو یو شمېر خپلوان هیله مند دي چې نوی افغان حکومت چې کله جوړ شي نو هغه به تورن کسان محاکمې ته راکشي. بلور ته د خوست ولایت یو شمیر قومي مشران او د مدني ټولنې غړي د افغانستان له راتلونکو ولسمشر غواړي چې د دې ولایت علمي مسلکي او اکاډمیک شخصیتونه حکومت ته جذب کړي او هغوی ته په خپلو مسلکي رشتو کې د خدمت کولو زمینه برابر کړي. دوی وای سره لدی چې خوست په ډیر شمیر کې علمي او مسلکي کسان لري، خو په تیرو دیارلسو کلونو کې موجوده حکومت د دې کادرونو جذب ته پوره پاملرنه نه ده کړې. تفصیل له خوست د نجیب الله الخیل پور راپور کې.
د خوست ولایت د مدني ټولنې غړي او د قومونو یو شمیر مشران وایي چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغان حکومت په جوړښت کې په تیرو دیارلسو کلونو کې د خوست ولایت د علمي او اکاډمیکو شخصیتونو ونډه لږه وه او دوی ته د دې زمینه برابره نه شوه چې د حکومت چوکاټ ته جذب شي او په خپلو مسلکي رشتو کې د خلکو خدمت وکړي. د خوست د مجاهدینو اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر حامد کرزي په تیرو دیارلسو کلونو کې افغانانو ته په ټولو برخو کې د قدر وړ خدمتونه کړي، خو لکه څرنګه چې خوای د خوستیو کدرونو جذب او ګمارنې ته توجه نه ده کړې.
تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د ټول افغانستان لپاره بېساري خدمتونه کړي دي چې خوست ولایت هم د خدمتونو نه برخمن دی. ولې یو شی چې موږ ګیله لرو چې د خوست ولسونو ته په نظام کې په دولت کې څنګه چې لازم ده شاید وباید دي زموږ استعدادونه او قدرونه شته په نظام کې موږ به برخې یو. درتلون کې ولسمشر زموږ غوښتنه ده چې زموږ قدرونه په دې نظام کې ځای په ځای کړو، موږ خپل برخه راکړو.
خوست د افغانستان د هغو ولایتونو نه یو دی چې خلک یې د پوهنې او لوړو زده کړو سره ډېره مینه لري او همدا اوس په دې ولایت کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او ګڼ د نیمه لوړو زده کړو مرکزونه فعال دي چې د خوست تر 15,000 زیات کسان پکې په لوړو او مسلکي زده کړو بوخت دي. قومي مشر حاجي رحمت ګل وایي چې په تیرو ټاکنو کې د خوستوال ونډه د هیواد په کچه بیلګۍ زوه، نو هغه هیله څرګنده کړه چې نوی ولسمشر د تیر وخت په شان دا سیمه او کدرونه یې هیر نه کړي.
نوی ولسمشر چې د اسره خوست خلکو پر عام کری وکړه، په ډېر سخت شرایطو کې رایا ورکړه. مونږ خوست کې ډېر ښکلي کدرونه لرو، خلک لرو، سپینګیری مشرون لرو، روشن فکرون لرو چې دی بیا خوست یو مخ روړوي داسې نه وشي لکه تیره دوره.
د خوست یو بل تن قومي مشر وایي چې د دې سیمې علمي او مسلکي کسانو ورتیاو ته باید په لګ نظر ونه کتل شي.
ګل رحمان مشهور پکې شمال کوم سپینګیره یم، خوست ډیر عالم لري، خوست ډیر علمي خلک لري. موږ غوښتنه داسو چې باید د حکومت کې جذب شي، داسې نه چې د ته پنځه داسه وګتل شي.
د مدني ټولنې فعال او د نظر خاوند نصیر احمد روخان د اوسنی نظام په جوړښت کې د خوستیو علمي او اکاډمیکو شخصیتونو د لګ جذب یو لامل دی، وبله چې دوی په مرکز کې د سیاسي ملاتړ لپاره خلک نه درلودل.
په تیر دی الله سکولونو کې د خوست کډرونو ونښول کول شي سیاسي سپورت پیدا کړي، د هغه څخه په استفادې دوی په د حکومت په مختلفو پوسټونو کې ځای پزای شي او خاورې ته خدمت وکړي. د راتلونکو حکومت سره هم د خوست میشو غوښتنه داده شي د خوست ولایت د کډرونو څخه چې د دې هیواد ملي شتمنۍ پرې مصرف شي په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده وکړي.
دی یادونه ورده چې د ولسمشرۍ د اول پلا د ټاکنو نه بیا تر اوسه چې 15 میاشتو ته موده نږدې کیږي، د خوست خلکو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په کراوت او ټینګار سره د نوی حکومت او راتلونکو ولسمشر نه د سیمې ته د پاملرنې او د خوست د کادرونو د ګمارنې غوښتنې کړې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
امریکا شغ رادیو په منځنۍ سپد ول شپږ نوي خبري شي او پر همدې سپد د سهار له وو د ماښام تر او بجو پورې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. د ازادي رادیو پر روانه خبري مجله کې اوس د افغانستان گاونډي چین ته ورسو. د چین دولت له هغو سرحدي سیمو چې له هند سره پرې جنجال لري د خپلو پوځیانو استل پیل کړل. دا پریکړه له هند څخه د چین د ولسمشر د سفر په پای کې وشوه. شي جین پینګ له هند څخه د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له هند سره د لسکونو میلیاردو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. تفصیل د فرانس پریس اژانس په اسناد له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د چین ولسمشر هند ته په خپل سفر کې د زیاتو پنګوانو ژمنه وکړه. د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت لږتر لږه 15 میلیارد ډالر ته رسیږي او نوې ډیلی د پیکینګ تر ټولو لوی تجارتي شریک ګڼل کیږي. د چین ولسمشر په نوې ډیلی کې د کانګرس د ګوند مشر سونیا ګاندی او یو شمېر نورو هندي چارواکو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د چټک اورګاډي د پټلۍ او د صنعتي پارکونو په پراختیا کې به همکاري ورسره وکړي. هند ته د چین د ولسمشر دغه سفر نن پای ته ورسید. رپورټونه وایي چې له دې سره سم د چین پوځي ځواکونو له هغو سرحدي سیمو په وتلو پیل کړی چې دواړه خواوې له ډېرو کلونو راهیسې جنجال ورباندې لري. هندي لوري د چین له ولسمشر سره د هغو سیمو په اړه خبرې کړي چې دوی د مالکیت ادعا کوي خو چینایي عسکر پکې ځای پر ځای شوي وو. رپورټونه وایي د چهارشنبه په ورځ نوې ډیلي ته د چین د ولسمشر له رسېدو سره سم لږ لږه زر تنه چینایي عسکر پر ګډو پولو لانجمنی سیمه ته ننوتل او په مقابل کې هندي عسکرو ته هم امر وشو چې تیار سي. فرانس پرس نن د هند پارلمان د یو غړي په حواله چینایي غشتل نوم یو څرګند شي ویلي چې د چین پوځي ځواکونه له لانجمنو سرحدي سیمه وتلي او هندي ځواکونه هم بیرته په شا شوي دي. د هند دفاع وزارت په دې اړه څرګندونه ډله کړې ده. د هند او چین ترمنځ د ډېر مودې راهیسې پر ګډو پولو د پرتو سیمو پر مالکیت جنجال دی. د دوی ترمنځ اورستي جګړه په 1922 میلادي کال کې د هیمالیا په ختیځ کې د پرتې سیمې اروناچل پردیش پر سر و چې لاندې وخت دوام وکړ.
له هند څخه د چین د ولسمشر سفر نن پای ته ورسید. دغه درې ورځنی سفر چې کله پیل شو په ترڅ کې پرون شي جین پینګ له هند سره 12 تړونونه لاسلیک کړل. یو تړون چې په نوې ډیلی کې پرون لاسلیک شو د هغه لمخې چین غواړي چې د 15 کلونو په موده کې په هند کې پر زیربنایي پروژو 40 میلیارد ډالر مصرف کړي. تیره ورځ وړمه ورځ دواړو هیوادو د 3 میلیارد ډالر یو بل تړون د الوتکو د اجارو په ارتباط لاسلیک کړ. البته د راپورونو له مخې ویل کیږي چې څه باندې 6 میلیارد ډالر د دواړو هیوادونو ترمنځ تړونونه لاسلیک شوي دي. شي جین پینګ هند ته په درې ورځني سفر دا سفر درې ورځنی داسې پیل کړی و چې دا په تیرو 8 کلونو کې هند ته د چین د ولسمشر لومړی سفر دی.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځني سپه د ولشپښن په ټول افغانستان کې اوري او کچیر ته انټرنیټ لري نو ازادي راډیو په azadiradio.com کې نیولای شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما خپل اوکرایني سیال سره په سپینه ماڼۍ کې کتلی دی. د پنځنبه په ورځ په دې لیدنه کې ولسمشر بارک اوباما د کریمیا په ټاپو وزمه د روسي یرغل وغانده او وی ویل لدی کډکې څخه چې اوکرين ورسره مخامخ دی د وټلو د ډیپلوماټیک لارې د مونډلو لپاره امریکا له دې واڅر خپل مرستو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه راپور اجمل انداوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د اوکرين له ولسمشر پټرو پورشن کو سره کتلې دي. د اوکرين ولسمشر واشنگټن ته د دې چمتووالي سره تللی و چې ولسمشر بارک اوباما قانع کړي چې د اوکرين په ختیځ کې د روس په لور بلتون خوښتونکو سره د مبارزې لپاره د هیواد ته وسلې ورکړي. پټرو پورشن کو د پنځشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر اوباما سره تر کتنې مخکې د امریکا د غیر پوزي مرستو پاړه ویلی و کمپلې او د شپې د لید وسایل مهم دي خو په جګړه کې سړی د کمپلو په وسیله نشي بریالی کېدی. د اوکرين له ولسمشر سره له دې لیدنې وروسته ولسمشر بارک اوباما د روسیې له خوا د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال وغنده ویل ولسمشر بارک اوباما ویل بده مرغه هغه چې د روسیې په یارغل کې موږ شاهد وو لومړی په کریمیا او وروسته د اوکرين په ختیځ کې نه یوازې چې د دې هیواد پر خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا تیرې او بلکې د اصلاحاتو د هغه هڅو مخنیوي هم و چې په اوکرين کې پیل شو. ولسمشر بارک اوباما هم دارنګه د پټرو پورشنکو د مشرتابه ستاینه وکړه او د اوکرين په تاریخ کې مهمه وبلله. ولسمشر اوباما ویل هغه کرکټ څخه چې اوکرين ورسره مخ دی د وټلو د ډیپلوماټیک لارې په منډلو کې د امریکا متحده ایالات له دې هواد سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. پټرو پورشنکو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ څخه په مننه د ولسمشر بارک اوباما سره په دې غړي خبرې غونډه کې ویل پورشنکو وايي نن موږ په امنیتي، دفاعي او همدارنګه په اقتصادي او مالی برخو خبرې وکړې. زه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه زموږ سره په دې ستونزمن پړاو کې د ملاتړ په برخه کې د ستر کار لکه بل مننه کوم. پټرو پورشنکو همدارنګه ویل د انرژي اړوند پوښتنې هم له ولسمشر بارک اوباما سره څېړلې او په راتلونکي اونۍ کې به یو امریکایي ډله اوکرين ته ولاړ شي څو په دې هواد کې د انرژي وضعیت او په راتلونکي ژمي کې اړتیا ویل نشته وڅېړي. د امریکا د ولسمشر سره د دې غړي خبري غونډې په پای کې پېټرو پوروشنکو خپل خبري په دې پای ته ورسولې چې د او د اوکراین د خلکو لپاره مهمه مسله په اوکراین کې د سولې ټینګښت دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا سړي رادیو د خبري مچله هم دلته سرت رسیدي. بلې یو سې سمیا بس سوړند کوي. استودیو ته خیر.